دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرکلی کو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو همدارنګه د واشنگتن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله ښودلي. د امریکا د قواو مرکزي کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. ستړي مشې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر ستړي کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه، افغان ولسمشر دی ویل ورپوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په 13مه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیره سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوې وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هاشم دورانی ازادي راډیو ته وویل په تیرو 5 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتینام کړي دي چې د نن څو څخه اضافه چې دي هغه نارینه دي، او اوش تراتی اوشته پرېښي دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه 13 کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي، او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاتې سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په 13مه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل سوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو 13 ولسوالیو کې یو یو مرکز، او په کندهار ښار کې به 11 مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هم مهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي هم، او څلورم عملیات چې د ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، باغران، نوزاد، موساکله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ایرانیان دې له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. دی وایي زه د ټرمپ پیغام ته هیڅ ځواب نه وایم، تاسو ته ځینې مطالب وایم خو هغه ته هیڅ پیغام نه ورکوم، ځکه ټرمپ د پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه هو هم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا له وړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل، او ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 24 کلن اسانج د اپریل په 12 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارته وایستل سو، چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ و. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. دا جمهور رئیس د بیان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیلزاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطح پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15 زرو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبريال سره چې دی لوبه د څار لپاره لته ورغله تماس ونیسو او د دې لوبي له جریان نو همدارنګ د افغانستان په راتلونکي لوبه مو هم خبر کو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګ د ماشومانو د حقونو په اړه ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. دا ولسمشر د بیان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره او د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ییزه او نړیواله سطح پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي.
پرون
جمهور رئیس له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ییزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوی او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ییزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بیلابیلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر ورسته نه وي. خو د جمهوری ریاست او د افغانستان د سولې د عالی شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابر کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړې دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکله ده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د خاغلی خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلی و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د خاغلی محب دغه سرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
تلاشایی که انجام میشه
میتونه آغاز کومه هسی چی کیگی کولی شی چه د سول په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوې پیل وي او دغه هیلمندۍ ته زمینه برابروي چې مونږ ژر تر ژره د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربند شاهدان ووسو. خرای آتش بس
در کشور باشه.
د سولې عالی شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډله ییزو بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړی قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکنزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزورې شوې او اوس یوازې په لرې پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزورې شوې ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې ادارې مشتی کول د خراسان د بل مشتی په شینواله کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل څوک ادارې د شینوال نه پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسی مقاومت سره دوی مخامخ هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو او تر څنګ دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دوی هم د پیاده عملیاتو کې هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت ولدی نه لري.
شغل از مرای همداراز وی چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې دي، خو جنرال مکنزی وایي چې داعش دله د افغانستان په ختیځ کې ډیره فعال ده او پر ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځو غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. شاغلی زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بیل بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډیره کمزورې شوې ده.
داعش اوس د پرتله خورا زیات شوې ده منګو تاسو دې شاهدانو چې په لومړي سر کې شدي کله خپل د زور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابل او په کندهار کې او فراه کې چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د سره په مخالفت کې قرار لري نو په هغه ولایتونو کې لمنځه لاړل. همدارنګه دوی په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ نو هغه ځای کې کته کې کوم په ابتدا کې د مامندو ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لرې سیمې هم چې دوی په کلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو ول امنیت ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډیرو سیمو کې تاسیس شي. لدی سره سره داعش په ورستي ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خنړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې ویل ورستر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې له دوی سره یو څلوېښت شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استادو په کې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده
چې مجموعه تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او ان شاء الله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغه کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 1,310 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوی او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بلابیل ستونزو له امله تړل شوی او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځیدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس زهرا بیان شنواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایت اوسې که اوسې کې ډېر ښه قانون په چوکات کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استادو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استاد عبدالستار خباسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره شي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وایي انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی. د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخو له بلخ ولایت نوایل کیږي چې په یو شمېر ولسوالۍ کې د نامنې په دلیل درې ورکوونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دی فعال شوی. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه سوي د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې درې ورکوونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او نامنې سبب شوی ترڅو ډېر شمېر کسان ونه شي کولای په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربولک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمو کې د نامنې له وجې تر دمه د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکی محمد کریم یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر په تاسو باسي درته ویم چې چاربلک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاتې ده. قومندان هغه ځان نشي ساتی د مرکزي امنیت د څنګې ونیسي، نه امنیت شته نه څوک شته نه ولسوال. دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی، بیا نه د ولسوالۍ ته د بیسپای کاله د چاربلک تمرکه د دوکاریو نه څوک رچي خو څوک نشي رتلی.
د دهدادي خلم کشندی او نهرشای ولسوالی اوسیدون کې وایي چې په دغه سیمو کې یوازې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې یو مرکز پرانستل شوی دی چې د یادو ولسوالۍ د ټولو اوسیدونکو د اړتیاوو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادي ولسوالۍ د پشتباغ سیمې اوسیدونکی محمد فاروق یې په اړه وایي.
دلادی نفوس بیسی دیر دی ایت وقت نشی کرلای چه پیو مرکز که دی رای ورکی آقار تو اخلی در دیر اتراق اتیم لیدی او انسوک نشکا ولی که دو تخذ او سینگیری بعض خلق مشکلات دیری فامیلی دیگی نشی که ولی که ورکا داشت.
پا مزار شریف خار که دی رای ورکاون که دی نوم سبتاون لس مرکزون فعال دی. پا بل خولایت که دی تاکونو دی خپلوا کمیسون مسئولان وی چه پا مجموعی دول پا دغه ولایت که دی رای ورکاون که دی نوم سبتاون در ویشت مرکز زونه جوړ شوی او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه تلس کلن شوی او یا هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړی. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنۍ په دلیل په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو، خو د سه شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بیرته پرانستل شول. هغه زیاته کړه
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوي چې دا ټول باید راشي کنه. دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کوم کسان چې اوس اتلس کلن شوي دي یا کوم کسان چې پخوا کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز اداري واحد تر څنګ 44 نورې ولسوالۍ هم موجودې دي چې چاربولک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېرې نفوس لرونکي ولسوالۍ بلل کېږي، خو په ډېرو سیمو کې یې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. موجیب حبیبزی، ازادي راډیو، مزار شریف.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده رادیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې دي. هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سب خبرونه تستړې مشي د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوې کنه څنګه ک پیل شوې وي څنګه روانه ده؟
ډیر زیاته مننه ان سب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هله د خورز بولري لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوې. لوبه تل وخت پاتې ده، خی یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندستان ترمنځ ان سب شروع شي.
دغه لوبه په اړه ویل کیږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبه ته ډېر سترګې دي، یعنی ډېر خلک یې څاري. په دې اړه کراته وایي د دواړو د دې نننې لوبه په اړه.
بله، ان سب هم داسې ده، نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام چلو په لړ کې درې لوبه کړي، درې ولې ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوی ګټلې وای بایللې ده، هغه د سلورو پوینټونو سره د جدول په دریم ځای کې قرار لري. نو دا واقعیا هم دواړه پیوړې په بخنه سره، انډیا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي، هغه په سلورم ځای کې ده. او استرالیا بیا په دویم ځای کې ده، سلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندستان دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې، نیوزیلند هم درې کړي، درې وړه ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې هندستان چرته نن لوبه وګټینو امکان شته د جدول سره لاړ شي، ځکه دوی بدرې میچونه خپل ټول ګټلې وی او نیوزیلند خو مخکې له مخکې درې ګټلې دي. نو د دوړو لوګلو ترمنځ ورسته کومې ولوبې شوې دي، ان سب پاره کې هندستان شپږ ګټلې دي له نیوزیلند څخه، یعنی په تیرو وو میچونو کې چې د ورسته کې د دوړو ټیمونو ترمنځ شوی په شپږو کې هندستان بریالی شوه، یو نیوزیلند ګټل. نو له دې اړخه هندې لوبډله تیرو لوبو ته په کتو سره په نیوزیلند باندې برلاسه ښکاري. له بل اړخه د دوی یو شمېر توپوهونکي هم ډېر په فارم کې دي، شیکر دوان، همدا شن، روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم ایس دونی، خو نیوزیلند هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلی، خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او پښتون لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره د متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحي باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې ماویلې هم په ورستوي کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوئ افغان ټیم څومره د خپل راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید صاحب کاکړ سره. هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبې چې دوی کله بایلو د لغه ورسته نو دوی سره کافی ټایم وو. دا سلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتواله لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم سلور سیالۍ کړي دي. یو لوبې د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري، او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک لګه د افریقا په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزورو لوبلو څخه ګڼل کیږي، تر دې مهاله ځکه خپل ټولې سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان. نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقا په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشحاله کړي. نو د تیاریو خبرې کیږي، دوی وایي پشپړ چمتواله لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپل پاتو سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې لکه یو یا دوه میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به تاسو سره د لوبي تعقیب وو او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له سره وخت نه وخت خبرې کوو او تاسو به دغه د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یاد شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکې هم غصب کړی دي.
خو خودي ولایت تقریبا در 200 دکانو پر دکانونو غصب کړل، او در 200 متر پر د هر عمومي جاده غصب کا پواري واره باندې اغه ولسونو اغه دکاندارانو دلته واريزه راوړي مر د رهبری سره او نظامي مجلس سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشټن له کبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والی اسد الله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړی وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې په خواني چارواکو او زورواکو غصب کړی دي. والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملاوي ورماتي کړي، او په خبره یې چې پلان لري ډیر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو راخلاص کړي.
په دې کې شک نشته، د وخت په تیریدو مخکې داسې کمانډانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه شپږ زره جریبه دولتي ځمکه چې ده هغه کې قبضه لګولې دي، هغه قبضه کړي دي. او موږ په دې ته په تلاش کې یو، دا که ولایتي شورا ده که کمانډانان د امنی دغه د پولیسو دي یا نور زورواکان دي، د هغو څخه دغه ځمکې خلاص کړو، آزاد کړو، او بیرته دولت خپل امانت وسپارو.
نموړی دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی، خو وایي چې د دې د سروې لمخې په ورزګان ولایت کې 14000 جریبه دولتي ځمکې سته. بل خو هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پر د غصب تور پوری کوي هغه یې نه مني. دوی زیاتوي چې د ځمکې رانیولې او کباله خطونه هم په واک لري. د دې لړلې دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې ویل،
کوالی مو پر کړی د ګرمام لا شم جراولی، د ګرمام لا رمتلا کا جراولی، اج شغاسیا کا جراولی، چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دي لنګ غوا پر اخور ولاړ مړ لکړه لته متخرج کړه روپۍ مو ور وړو دي اس کال کې دغه مابادی مکړه دلته دغه سرایونه مو جوړ کړی دي، کورونه مو جوړ کړی دي، دا قانونونه مو جوړ کړی دي، خواري مو کړی دي، دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دي. چې مخکې دی ورته درې دی وای هغه نور والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی، هغه د دیو مخ نه ویلې وای بیا نو سيو مش بد کورونه نه جوړولای، دا قانونونه د شان بمونه جوړولای، اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دي، دلته ځانونه ستړي کړی دي، نو وسې څوک نس کولای چې د حکومت وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي ک دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه خلاص کړي، نو د پخوانی بچا سردار محمد داوود خان د وخت ماستر پلان د جر تر جر عملی کړي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالی بشیر په استډیو کې ده. د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی به ترې واورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شنګای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د رواني میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله من دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او پونورو بلابلو برخو کې به ډیر خدمت وکړي. انډی مولز دغه څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره په کتنه کې وکړې. ښاغلی مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دی وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بلابلو برخو کې ډیر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه، هیله لرم چې په نوي سپارل شوي مسولیتونو کې ښه وځلېږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم کړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترې سیالي روان دي. دغه ولایت د ورزش امیر محمد عیسی ساپینن ازادي رادیو ته وویل چې د غلوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روان دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوی زیلند لوبډلې د سیالي ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالي د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي، خو د باران لامل ځنډیدلې دي. په روانو سیالیو کې نیوی زیلند تر دې دمه 3 سیالي کړي او 3 واړه یې ګټلې. هندستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 1.5 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا فضایي اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېږل شي. تر هغې څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل، ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبرې ونه کړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی. ملالۍ بشیر پاړه جزئیات لري.
د امریکا فضایی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایي ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2020 کال کې سپوږمۍ ته ولېږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولېږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. ده ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه، او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1960 او 1970 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو تر څنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یوه تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
او سم یو تازه خبر سوشي به وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند فامیلیو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځان مرګې بریت شوه. د ننګرهار د والی ویان د تولاقو ګیڼي رسنیو ته ویلي چې بریت کې ځاني زیانونه هم اوښتې دي، خو وروسته به یې معلومات شریک شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلی مهیاروي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو سلامونه می اومنی. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسې د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد مو کولای شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پیل کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه مفرشتې مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لارې کولی شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي. کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته. نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي، ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته ویل شي، په هغه اندازه اثر ډیر وي. تور پکی داسې و مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه جبه کیسی وی
د خو وخت شي یازین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورته زین د ماشومان قصې په ډیره خواږه جبه چې غمورنی ساسات او عاطف امر سره ملوي د زویته میغه قصې کوم چې زین وختونه د قصې معمولا د شپې لخورته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د هم د قصې په ورو سره خوب هموري کلب د ورځې په جریان کې چې غل نور کارونه خستکی یاده چې ماشومان نه چې سره لوبي کی نو زغ سره کې نومه د ماشومانو خواني قصې بیانومه او د قصې ورته کوم چې مازویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومانو په لهجه ډیر جالب سوال نمرانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بزه کې چې نه قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دوه بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاکلمو د کابل ښار له دوه تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلی دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت په لوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره کې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دې لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم و رواج ټول له منځه تللی وای داسې سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومانو پورې بیا
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تلق سی کولې خصوصا کله چې تیارې بو یا برقونه بنول هغه کیسه ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه کیسه ورته کومه او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د کیسه په اوري د لوسره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو په اړه ډیر څه لیکلي او لوستلي دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه زمره د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شین په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الټرامنستکیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر زله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورکشي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي په امدرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې ده چې ماشوم مطالعه تحصیل ماشوم د کتاب او ل کتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتونه نډکه کیسه وي دویم مسله دا ده چې دا کیسه باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پوري وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیوه کیسه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ یو د میګي کیسه د کوتر یو د چیشي کیسه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم کیسه ویل کیږي اکثرا یا د لوتونکو مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصه چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته هڅي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي څنګه خیر خی غنو کی څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمی بڼه ولري که تفریحي
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې دی ویلو ژبه ته په څه رقم ژبه باید تویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه ده عام ژبه ده واغه ژبه ده چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شک مون چې کلم باید او می باید او وشي او د نشي او کې دل او د قصې چې دي دا قطن په غټانم تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وځ کوی متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه مطالعه ده د کتابت ده او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بیل شک چې په کتاب کې سره شی معشومی در سره منی او په ډیر آسانۍ منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او دسې کې چې په هغه کې د تعلیمي او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه هم د معشوم داستاني ادب ده، کیسه ایز ادب ده، او د معشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه معشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروئ، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په منځ کې جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي؟
بلې، و ډېر کسان مولیدلی چې په سړک کې د کیلې پوستکی اچي، پلاستیکونه اچي، د خربوزې پوستکی اچي.
که چاپیریال پاک ونه ساتل شي کومې ستونزې به راپیدا شي؟
د بوی او تعفن سبب ګرځي، تریاوې راجمع کیږي، هلته میکروبونه راټولیږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډېر اسانه له یو کس نه بل کس ته وشي.
او مسؤولو کسانو د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړی؟
نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلود.
قدرمنو دوستانو، تیره اونۍ د چاپیریال ساتنې ورځ وه. د دې اونۍ د کور کلی خبرونې موضوع هم چاپیریال ته پاملرنه ده، چې ولې ځینې کورنۍ د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي او څنګه کولای شو چې یو پاک چاپیریال ولرو. د موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د چاپیریال ساتنې ادارې له یو مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه رویا مدوی وړاندې کوم.
ولید د کثافات دلته واچول
او زه مشخص نه لري مجبور چم دلته واچو، نو منګه چې کثافات د ټول کې د نور خلک چې نو منګه چې غزي پر لا شو ډیر لار ټول کابل د کثافات نه ډک ډک دلته پرتی دم دلته اچو.
په خپل نه پوهی کې چې دا څومره تاسو توان رسي، شاید اولادون تم توان ورسي.
توان خامخه رسي، نو منګه مجبوري چې ځای نشته مام راوړ دلته می خطا کړل.
درنو دوستانو، د کابل ښار اوسیدونکی غلام جان خپل کثافات خپل کوسی مخې ته چوي. د لته به خبره ده چې همدا کثافات بدای او د کوسی ډیر نور اوسیدونکي ناروغان کړي. دغه ستونزه اوس په ښارونو کې ډیره شوه او د خلکو د بې باکۍ له وجې په ډیرو کوڅو او سړکونو کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اسرار الله حافظ هم له خلکو ګیله کوي او وایي هغه کسان چې لوستي هم دي هر ځای کې کثافات اچوي. نوموړی زیاتوي،
بله و ډیر کسان مې لیدلی چې په سړک د کیلې پوستکی اچي پلاستیکونه اچي د خربوزې پوستکی اچي خپل وطن هم خرابوي او ډیر کسان ما لیدلی چې په هغه کیلو پوستکي باندې خواهی شوي دي خپې ماتې شوي لاسونه مات شوي دا ډیر غلط کار دی باید د نورو هیوادونو نه دا زده کړي په نورو هیوادو کې په سړک حتی خاوره نه لیدل کېږي دوی چې څه شی کثافات یې په سړک ته اچي داسې کسان هم شته کثافات دانی څنګ کې مچي او د سړک په مینځ کې مچي ویلو کې مچي چې د اوبو ویلې هم باندې کې ډیر غلط کار کې دا ډیر ښه کار نه دی ښځم چې دا شی نه وباسي ترپ یا د دروازې شاته واچي کوڅه کې واچي هغه ټول کوڅه او دروازه ټول محیط جس خراب کې وطن خراب کې سړک خراب کې ویاله خرابه کې کثافات په سړک او جوچو کې چې هر څه خراب کې درد مریضي جوړې درد سر جوړې وطن خرابېږي وطن چټلېږي
چاپېریال ساتنه د طبیعت ساتنه څارنه او هر اړخیز ملګرتیا ده د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې په کلو او بانډو کې دوی کثافات په ځمکه کې ښخوي تر څو چاپېریال ککړ نشي او دوی په خپله چاپېریال ته ډېره پاملرنه کوي
معمولا کثافات پارک لري کنه یو هغه کثافات چې مثلا یو کچالو دی پیاز او د شي پوستکی دا ما راخلم مثلا د پټي په یو کونج کې مځای جوړ کړی یالته اچو مثلا د مالو دا هم د مغه په سر باندې هغه په مرور دي زمان سره هغه پوستکی دی پیاز کچالو هغه خپل په کوټ باندې بدلی هغه زمو کوته ورکو او نور دغه مثلا د کوټه شو جوړ کو خزل دا هم د سی یو جوی سی خړ د من په معمولا خړو نه دي په دې خړ غړ کې اچو کله سیلو راځي دا یکه توړي هغه ته پات کیږي نو زخیر کی گتن شروالی د سنست سراسی غوالات لوګر کی ګلجی هغه ته لکه د نور په خار کی سی دی مثلا موټر کې منګ زیاتره سي ماشومان سره یا خپل سره یمغه پلاستیک کم سکوم شایخ سي یمغه پلاستیک اچو کل چې یو کا سپادان نه رنی سي یمغه ته چودا یو ک کردو
د چاپیر ساتنه د ټولو وګړو دنده ده او دا دنده ک په سمته تر سره شي نو د ټولنې وګړي بل ډیرو ناروغیو څخه په امان وي ډاکټر محمد فهیم نصیر وای ککړ چاپیریال بیا د بیلابیل ناروغیو درامست کې دو سبب کیږي
چاپیریال پاک ساتل تنها د شروالۍ یا د دولت دنده نه ده په دې کې ټول وګړي باید سهم واخلي کاغه لویان دي او که ماشومان دي مثلا ماشومان په مکاتبو کې باید خپل مکتبونه او د مکتب شاوخوا ټول محیط پاک وساتي لویان د خپل ماشومان ته دا ونه مت کی چې هر چیرته چې وسیږي خپل ماحول پاک وساتي او کله چې خوراکي او چای خوري کدي پیپسي بوتلونه وي او یا د چپس کوم خالی پاکټونه وي هغه باید په خپل موظف ځای کې زبالدانه کې واچوي او لویان هم دا کوشش وکړي چې بالخصوص خزه چې کله خپل د کور د خوراکي توکو باز پاتیشونی دوی په خپل منظم ځای کې نه چوي او په ډیران ساحه کې خراب ساحه کې اچي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوې راځي مکی ګال ته میکروبونه راټولېږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډیر اسانه لې او کس نه بل کس ته وشي
دا چې کابل خاروالۍ د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي په اړه د کابل خاروالۍ ویاند نرګس مومن حسن زئی وای
کابل خاروالۍ هر کال د هوا د پاک ساتلو لپاره او د دې لپاره د لګښت خبرونه لري ان مهاله او مهاله خبره پلانونه لري چې هغه د تیر کال راهیسې په ځینې نشته تر اوسه پر هغه کارونه چې کابل خاروالۍ تر سره کړی دي یو لږه اومده کارونه څخه چې د غندل څخه کار وکړم تیر کال تر اوسه البته یو پنځه څلور حمامونه دوه شپې رستورانتونه داسې اوه روغتونونه نه د بازې حوزونه او همداسې اوه څلور پلان منزلونه شپږ د واده سالارونه چې ټول پلان تقریبا نه سوه شپږ څلوېښت اصناف کېږي چې د کابل ښاروالۍ لخوا د کنټرول لاندې نیول کېږي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لروچی او ریدو ته یې ستاسو پام را اړوو
نور خان پختیا ولا نیکی سوکم نکیار سړی بس گندره ټولی په لار کې مغرضی دکانو مختم غرضی نه سرک په غم کې نه ده پاکواله غم کې نسته دا و شروالۍ خو کسبدانی ایښې ده خو څوک یې نه کوي اچي بس هر سړی دوکان مخته راغونډۍ بس لاره کې اچي دا د خلکو وظیفه ده چې کثافات په خپل ځای کې واچي خو څوک داسې نه کوي
د ما نوم جنت ګل د وردګو د ولایت اوسیدونکی نسبتا مخکې کولو ته اوس خلک یو څه پاملرنه کوه د اساس باندې شاروالۍ بعضې نفر استخدام کړي دي محیط خپل پاکوي او خلک هم په دې باندې پوهېدلی دي چې آب هوا په پاک محیط پورې اړه لري او سرسبزی پورې بعضې ونې هم خلکو ایښي دي بله اوس پاملرنه کوي نسبت سابق وخت شکر
عبدالبشیر احمد زای ما اصلا د لوګرم د اوس وخت کې خلک دا پرهنګ د محیط پاکوالی نسته بیخي حال د کسبدانی کی څنګه سره دویا چی د سینه کې د پازیله مواد راوخلی یا د ګند راوخلی هغه کې واچی کسبدانی کی اما په هوای کم د خلکو ته باید اما په هوای ورکړ شي خلک باید خپل کور سره پاک ساتي محیطم باید باندې محیطم دومره پاک وساتي
قدرمنو دوستانو دا چې د چاپیریال ساتنې عالی ادارې د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي او نور کوم پلانونه لري او د عامه پوهاوي لپاره څه کوي دا او نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو له امیرې تمنا داوي څخه کړي چې اوریدو ته یې تاسو را بولم.
دغه کثافات یا زبالې چې د کابل ښار په هره برخه کې یعنې د سټیټو پاشانو پراګنده پرته دي دوه کومه ستونزه جوړه کړې ده چاپیریال ساتنې ته. البته
دا خو واضح خبره ده هغه ککړتیاوې چې د کابل په هره ګوښه کې پرتې دي دی یو بستر دي د امراضو دپاره د حیواناتو دپاره د میاسو دپاره تاسې په دې شپېټه چې میاسې ته لس کیلومتره هم امراض د ځانه سره وړی سي انتقالولی سي او دغه کثافات کله کله چې دا په غیر عضوي ډول وي او یا هم د ډېر عمر د پاتې سي د لمر هغه وړانګې چې په دې باندې لویږي دا خاوره اوبه هوا او ټوله ککړ کوي. که چیرې د دې دپاره یو مدیریت ونه سي نو په آخر کې به دا یو د امراضو بستر وګرځي او د ککړتیا لوی عامل به د هغه د هیواد کثافات وي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د خلکو د سہولت لپاره څه برابر کړی دی؟ البته چې د غسونز نه خلاص شي
د چاپیریال ساتنې ملي اداره خو یو پالیسي سازه اداره ده، مګر تاسو په ریچ په د چاپیریال ساتنې کې یو حکومت یو دولت یو ارګان یو وزارت حتی ریاست جمهور رئیس کولی چې محیط زیست جوړ ولې چې محیط زیست څنګه چې د کلمې څخه پیږي د ژوند چاپیریال، د ژوند چاپیریال د انسان د حیوان د اوبو د هر شي د خپل د انسان لپاره دی. دا په موږ پر اړه لري چې خپل چاپیریال څنګه وساتو. نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عام پوهاوی پروګرامونه درلود، د ملایانو د لپاره د حج او قف د لپاره مدام پوهاوی لار درلود، په مکتبو کې د شاګردانو د لپاره عام پوهاوی، د په یوشت ارګانو کې د وزارتو هر ځلې موږ راغلي د عام پوهاوی د لپاره کار کړی، حتی د شونځو د لپاره د الکوانو د انجن د لپاره موږ برنامه درلود عام پوهاوی چې خلکو ته وایو چې د چاپیریال ساتنې کار دی یو ارګان دی یو مرکز دی یو دولت کار نه دی، د هر چا خپل د ژوند چاپیریال دی او د خپل انسان چاپیریال ساتنه په خپل انسان پورې اړه.
مننه کوم چې پیریا ساتنې ملي اداره څومره توانیدل د چي خلکو دغه توجه ځان ته په دې برخه کې جلب کړی وي؟
په دې حالت کې زما په هان یان چې زه د چاپیریال ساتنې مامور په خلکو کې ورګډه سوې يم، د خلکو ايديا ملي درې ده اوس په سل کې او یا فیصد خلک په چاپیریال ساتنه باندې خبر دي، په چاپیریال خبر دي، لیکن بیا هم توجه نه ورته کې. کله چې ورته وایي چې دا خو مشتاست ویل دي دغه رقم حالات دي دغه رقم مشکلات دي، کله اقتصادي ستونزې هله کې، کله امنیتي ستونزې باندې کې، کله یو کله بل دا باندې کی، لیکن زما په هان او یا فیصد نه هان اتیا فیصد خلک مس په چاپیریال پودی، د چاپیریال په کړتیا و پودی، دا چې توجه نه ورته کی او دا چې خپل وند نه افاقي دانو د دې کار دی.
د تیر کلونو په پرتله تاسو ولرئ څنګه د چاپیریال پاک شوی دی یا ککړ شوی دی؟
دی ول هازه چې د نفوس ډیر سوی دی، یعنی اوس ټوله ولایت مرکز سره غلی دی، تاسو دې ته پام کوی چې هتا ماجرین په دې هان چې نفوس ډیر سوی دی په کابل کې یو واستون ز اضافه سوی دی، لیکن دا چې چاپیریال ته څونه توجه سوی تاسو خپل شاهد اس چې شنه ایریا څونه ډیر سوی دی، نه حالونه هر کال کښینول کیږي او د کثافاتو د مدیریت لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی دی. شاروالی کابل هم اوس مدیریت کی او تاسو پیږی چې سړکان مې څه هات جوړ سوی دی، پلاستیک ته لپاره عام په هوای سوی دی، دا کارونه سوی دی، لیکن دا چې نفوس ډیر سوی دی دا بل مستند.
چې پر ساتنه ملي ادارې البته څه نور پلان لري چې لا پسې دغه د عام په هوای لړۍ دوام ومومي او دغه 30% خلک 30% شي؟
د دې لپاره موږ عام په هوای د لپاره 2-3 غټ غټ پلانونه اوس هم لرو چې اته د افغانستان په سطح کې چې موږ ولایت هم په دې پلان کې نیولې د عام په هوای د لپاره یو دا برنامه چې خاص د لپاره د پلاستیک د لپاره نه هوایس یو برنامه لرو د دې د لپاره کار کو دی او کیمیاوي مواد چې تاسو خپل پیژې وسان په نوې ټکنالوژي کې نوې دنیا کې چې دا کمپیوټر او سپریګانی او د ارایش سامان او دا شان چې خلک استفاده کوي د دې د لپاره نه کیمیاوي مواد چې دی دا د دوه لپاره موږ عام په هوای د میرمنو د لپاره لرو دوه درې غټ غټ پلانونه لرو په
کابل کې چې موږ غواړو وزارت خانه او مکتبونه خصوصا د شوزو د انجنونو مکتبونه د لپاره ترن د پلار کلر اوس لند محل کې د چاپریال ساتنې ملي ورځ ده د دې لپاره باید لکه دنیا چې د دې لپاره توجه کړي د خپل تولیدات کې پام کړي په کیمیاوي کې پام کړي د کلایمیټ چینج کې پام کړي په دا ورځ هم موږ غواړو چې د هوا ټول وګړي په دې پوک چې اوس دنیا دې ته پام کړي دي حتی د دې حالت لپاره یو ملي ورځ اعلان کړي ده نو په دا خاطر موږ هم د دې لپاره یو بل برنامه لرو په لاس
ډیر زیات مننه کوم
هیله کوم
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل چاپیریال پاک وساتئ د کور کلی د دې خبرونې لمنه راټولو تر بیا خو وخت ولرئ.
لشکرګا
شهر او جنونور ورسوالي په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترن کوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ساعت 5